مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهنی بجی دی. په دې خبرونه کې زپام ساحل درته یو ځل بیا ښکاره غلاس وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ وړیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه درته وړاندې کوم. ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان په دوه ورځني سفر دی. د بلوچستان حکومت د هندي استخباراتو یو افسر نیولو دعوه کړې او د ملګرو ملتونو عدالت په خواني بوسنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ ته د نسل وژنې او نورو جنایتونو په تور د څلوېښتو کلونو بند سزا اورولې. ایران ولسمشر حسن روحانی لنن د پاکستان په دوه ورځني سفر دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تیر ماسپښین خبریالانو ته ویل روحانی به له پاکستاني مشرانو سره په لیدو کې د تهران او اسلام آباد همکاریو پراخولو او پر نړیوالو مسئلو خبرې کوي. د ویل دا پر ایران د لانجمن اټومي پروګرام له کبله د لګیدلو نړیوالو بندیزونو تر نرمېدو وروسته د روحانی پاکستان ته لومړی سفر دی. د پاکستان حکومت له دې پرته نور څه ندي ویلي، خو هلته میشت شنونکي وایي دا سفر ځکه مهم دی چې پکې به د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر روان ډیپلوماټیک کړکیچ او د هغې په هواري کې د پاکستان پر کردار خبرې وشي. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د هندي استخباراتي ادارې را د یو افسر نیولو دعوه کړې. د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي نن سهار وختي مشال راډیو ته ویل د افسر یې د صوبې له جنوبه نیولی دی. د زیاته کړه چې دا کس یې پښتون لپاره اسلام آباد ته استولی. بوکټي دا ونه ویل چې دا مشکوک کس یې په کوم ځای کې نیولی او څه نومیږي، خو پاکستاني رسنۍ د استخباراتي سرچینو په حواله وایي دا کس کلبوشن یادو نومیږي. هند لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان ویلی د افغانستان شخړه پرته له سیاسي جوړجاړي نور هیڅ حل نه لري. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته په وینا کې وکړه.
There is no military solution. د افغانستان شخړې څه فوزي حل نشته. د دې لپاره د خبرو اترو سیاسي حل د ټولو ښه طریقه ده. د امن مذاکراتو په اړه وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز له اوستو لپاره د اسلام آباد، کابل، واشنگټن او بیجنګ کوششونه روان دي.
زکریا زیاته کړه چې د تاوتریخوالي درولو او روغې بهیر پر مخ وړلو ټول عمل باید د افغانستان په خوښه او مشرۍ پر مخ ولاړ شي. تاسې له مشال راډیو خبرونه اورئ. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو 50 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي دي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل بیگا مشال راډیو ته ویل د ننګرار په اچین ولسوالۍ کې تر عملیاتو وروسته د اسلامي دولت ډلې غړو کورنۍ د کونړ غرنیو سیمو ته ورغلي دي. دی وایي په دوی کې ښځې او ماشومان دي او پکې وسلوال نشته. داسې اوازې هم وي چې په سیمه کې د داعش ډلې مشر حافظ سعید هم کونړ ته تللی، خو سیدخیل وایي داسې هیڅ شواهد نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد په شمال کې له تاوتریخوالي څخه ډکې مظاهرې ناقانونه بللی دي او د دې د درولو غږ یې کړی دی. بیګا د ولسمشر ویان د ظفر هاشمي رسنیو ته په استولي یو ویډیوي پیغام کې وویل اشرف غنی په بلخ او فاریاب کې د تاوتریخوالي پلټنو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی.
برگزاری احتجاجات و مظاهرات مسالمت آمیز
دوی د هیواد د قوانینو په چوکاټ کې د سوله ییزو لاریونونو او احتجاجونو ترسره کول د هر افغان حق دی، خو په تاوتریخوالي د دې مظاهرو بدلول ناسم او غیر قانوني دي. یو پلاوی ټاکل شوی چې په دې تاوتریخوالي کې ښکیل کسان وپیژني او د قانون منګولو ته وسپاري.
په فاریاب ولایت کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او بلخ والي عطا محمد نور پلویانو ترمنځ په مظاهرو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې یو کس وژل شوی او 15 ژوبل دي. هلته دوستم خپلو پلویانو ته ویلي چې لاریونونه دې پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو یو عدالت پخوانی بوسنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ ته د 40 کلونو بند سزا اورولي. د هالند په هیګ کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره جوړې نړیوالې عدالتي جرګهګۍ 80 کلن کراجیچ په 1995 زیږیز کال کې په سربینیڅا کې د 8000 هلکانو او سړیو د وژنې له کبله د نسل وژنې مجرم وګرځاوه. د عدالت مشر قاضي اوګان کوان وویل تر ډلهیزې وژنې مخکې کراجیچ د سربینیڅا نیولو امر کړی و او هدف یې هلته د بوسنیایي مسلمانانو د سړیو وژل ول. عدالت وویل پر کراچی چې له پورې شویو یولس څخه لس تورونه ثابت شوي دي چې پکې له 1992 زیږیز کال څخه تر 1995 د بوسنیا په کورنۍ جګړه کې نسل وژنه، عامه وژنې او د بشریت ضد جنایتونه شامل دي. کراجیچ په 2008 زیږیز کال کې د سربیا له پلازمېنې بلغراد سره نږدې نیول شوی و. هلته په سربیا کې د نوموړي ځینې پلویانو د بند سزا ورولو پر ضد لاریونونه کړي. د بلجیم څارنوالانو دفتر وایي پولیسو تیر ماښام د برسلز پر هوایي ډګر او د ځمکلاندې اورګاډي او میټرو پر تمځي د اسلامي دولت ډلې حملو پلټنو په مخه شپږ کسان نیولي. دا کسان د برسلز شاوخوا په شایربیک او ژیت ولسوالیو کې د تالاشۍ او چاپو پر وخت نیول شوي. د څارنوالۍ ویاند ایریک فان دیر سپت وویل درې مشکوکه کسان یې د برسلز پر مرکز کې د څارنوال دفتر په وره کې ونیول. د ویل د دې کسانو تورنولو یا نه تورنولو په اړه به نن پریکړه کیږي. د نهې یا سې شنبې پر سهار په برسلز یا بروکسل کې په ځانمرګو بریدونو کې لسګونه کسان ووژل او ژوبل شول. او عراقي پوځ وایي له اسلامي دولت ډلې څخه د شمالي ښار موسل بیا نیولو لپاره یې لوی عملیات پیل کړي دي. د پوځ ویاند برید جنرال یحیی رسول تېر ورځ ویل د الفتح په نوم د عملیات د سهار وختي پیل شوي. د ویل عراقي ځواکونو د موسل په ختیځ کې د مخمور له وړوکي ښار سره نږدې یو شمېر کلي له وسلوالو خلاص کړي. د وویل په عملیاتو کې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې ضد نړیوال ائتلاف ورسره هوایي مرسته کوي. موسل د پلازمینې بغداد په شمال لویدیځ کې پروت د عراق دویم لوی ښار دی. د خبرونو پای مشال راډیو ته وږي اس موږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز او www.mashalradio.com اوري. ایران ولسمشر حسن روحانی نن د پاکستان په دوه ورځني سفر دی. د بلوچستان حکومت ته هندي استخباراتو یو افسر نیولو دعوه کړې. په خوست کې د سختدریځۍ ضد دوه ورځنی کانفرنس پای ته رسېدل چې پکې پوهانو ښځې د حقونو بې برخې کول هم سختدریځي بللې.
حقوق تلف کیږي دام یو افراد ته نو ښوونځی ته نه پرېښودل د نجونو دام یو افراد ته.
په افغانستان کې د بې وزله او جګړه ځپلو هیوادونو ټولنې جی او پلس سرمشریزه پای ته رسېدلې. روښانه مستقبل خپرونه کې مو له داسې ځوانانو سره خبرې کړي دي چې پر بې وزلۍ سربېره یې زده کړې ترلاسه کړي دي.
رمضان په اول کې د افغانستان حکومت په خپله په مختلفو ولایتونو کې اخیستو بیا هماغه د پاکستان سفارت ته انتقال شو.
مشال راډیو سره اوسې. لومړی موضوع ته ورزو. ایران ولسمشر حسن روحانی نن د پاکستان په دوه ورځني سفر دی. یو ځل بیا را سره رابیا اکرم خان د ټلیفون په کرخه ده لدی معلومات اخلو. رابیا روحانی در ورسید
پامیر لا خونه دی را رسیدلې خو نن بچې د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی به سره دی او اعلی سره پلاوی د پاکستان وزیر اعظم په بلنې په دوه ورځني سفر را رسي. په دې دوره کې د ایران ولسمشر سره د تیلو پټرولیم وزیر د تجارت وزیر او نور اعلی چارواکي شامل دي. پامیر د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویاند تیره ورځ ویلي وو چې حکومت کې راتلو پس دا د ډاکټر روحانی پاکستان ته لومړۍ دوره ده. د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویاند نفیس زکریا په وینا چې د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی به د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان ولسمشر او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د خارجه چارو دفتر مطابق چې د دواړو ملکونو مشران به تعلقات مضبوطولو، پابندیانې اوچتولو نه پس اقتصادي رابطو نوې لارو او په تازه علاقایي او نړیوال امورو خبرې اترې کوي. پامیر په وړمه ورځ د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سره تجهیز د ایران سرکاري خبرې ایجنسۍ ایرنا سره په مرکه کې ویلي وو چې د ایران نه پابندیانې وچتولو نه پس پاکستان ایران سره د تجارت حجم 15 اربه ډالرو پورې د رسولو عزم لري. دا هم ویلي وو چې د ولسمشر ډاکټر حسن روحانی د دورې په موقع ایران او پاکستان ترمنځ توانایي، سرمایه کاري، مواصلات، ریلوې، فضايي او سمندري، تعلیم، ثقافت، ساينس او ټکنالوژي په شعبو کې د ځان ښکار شوي د خپلمنځي تعاون په معاهدو به د سره خبرې اترې کوي او جاج به یې هم اخلي. علاوه په امیر پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنردوست تیره هفته وینا وه چې ایران پاکستان ته 3000 میگاواټ بجلی د ورکولو اراده لري او د ایران ولسمشر دورې په موقع باندې لړکی د یو معاهده د لاسلیک امکان دی.
سمه ده رابعه اکرم خان، ډېره زیاته مننه. تاسو موږ ته وویلې چې ایرانی ولسمشر حسن روحانی نن د پاکستان په دوه ورځني سفر دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نوموړي سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریز اړیکې پراخول دي. خوشنون کې وایي د دې سفر یو مهم مقصد د تهران او ریاض ترمنځ روان کړکېچ او په دې لړ کې د پاکستان رول دی. سعودي عرب تر هغې وروسته له ایران سره سفارتي اړیکې پرې کړل چې قهرجن مظاهره کوونکي په تهران کې پر سعودي سفارت ورننه وتل. هغه مهال ایرانیانو ځکه مظاهره کوله چې ریاض یو شیا عالم نمر ان نمر په دار وځړاوه. ملیحه امیرزاده د ایرانی ولسمشر پاکستان ته سفر مختلف اړخونه څېړلي.
کارپوهان د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان لومړي سفر پاړه خوشبینی ښایي چې له دې سره به په سیمه کې نه یوازې په روان تاوتریخوالي کې کمی راشي، بلکې تجارت به هم وده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د ایران او سعودي عرب ترمنځ سفارتي اړیکې پرې شوې دي. په دغو حالاتو کې په اسلام آباد کې د ایران سفیر مهدی هنر دوست په دې وروستو کې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ په تعلقاتو تنقید کړی و. بلخوا سعودي عرب د ترهګرۍ خلاف د 30 اسلامي هیوادونو ائتلاف جوړ کړی چې پکې ایران شامل نه دی. په پېښور کې د سیمه ایزو چارو کارپو ډاکټر سرفراز وایي چې سیمه ایزو حالاتو ته په کتلو سره د دغه دورې په ترڅ کې به دواړه هیوادونه تجارتي اړیکو ته زیاته توجه ورکوي.
پاکستان کې د توانائی بحران دے اور باغواری چی آغا ایران نا گیس لائن پاکستان تر آوگی بلک رفتا دا پاکستان سعودی سرا پیر ظاہر پلکات دی بس چی کلا ایران نا دے دنگا کوئی پاکستانی کمی شوی دی اور داری صدر پاکستان تر آوان دے دا پاکستان کوشش بدا دی چی کم دا توانائی دا پارا تیل اور گیس کم تر آمد دے آئے کی زیاد نا زیاد دے دور خبری پاکستان اور ایران منس کیوشی اور دین طرف دا پاکستان دا داتو کې د پاکستان ورکران او انتقلو کې اضافه وشي او دې سره سره د پاکستان دا غواړي چې ژمن او د علاق او د سیر معاملاتو کې پاکستان داسې ښکاره نه شي چې هغه سعودي عرب سره ورهر دی، بلکې هغه د یو غیر جهدار ښکاره شي.
ډاکټر سرفراز وایي په عین حال کې د پاکستان سیاسي مشرانو هم په حکومت غږ کړی دی چې د سعودي عرب او ایران په معامله کې بې طرفه پاتې شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره د منځګړي کردار ترسره کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپو طلعت مسعود وایي چې د حسن روحانی دوره به د سیمې حالاتو لپاره ګټوره ثابت شي.
میرے خیال میں پاکستان کی بڑی کوشش ہے کہ ایران سے تعلقات کو بہت بہتر سے بہتر کیا جائے اور جس کی یہ کوشش ہے.
زما په فکر پاکستان دا کوشش کوي چې له ایران سره تعلقات لا نور ښه کړي. پاکستان دا هڅه هم کوي چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په اختلافاتو کې کمی راولي او کوم ممکن وي نو د یو داسې ثالثي کردار ترسره کړي چې د دوی ترمنځ کشالې کمې کړي شي او پر یو بل اعتماد هم زیات شي. دواړه مسلمان هیوادونه په فرقاوارانه بنیادونو له یو بل سره جګړه نه کوي، د طاقت زور دی نه ښایي او په خپلو دایرو کې دننه دی وسی.
بنیاد پر آپس میں نہ لڑیں یا پاور پلے نہ دکھائیں، اپنے اپنے دائرے میں رہیں.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا حسن روحانی تر دوری مخ کے تروان کال پسر کے ایران تتللیو چی مقصد یہ دا ریاض او تہران ترمیز دا کڑکے چنو تعلقاتو آرام ولو. کارپوہان دا ہم وائی چی ممکن دا دا ایرانی ولس مشر اسلام آباد تا پا دورا کی دا پاکستان او ایران ترمیز پا گیس پائپ لائن منصوبہ خبری اوشی چی پا تہران دا غربی بندیزونو لاملا دا زنڈ خکار شیوا. بلخوا سفارتی سرچینو رسنو ته ویلي چې امکان دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د بجلی په منصوبو هم دسخت وشي.
دا مشال ریډیو دا.
د بلوچستان حکومت د صوبې په جنوب کې د هندي استخباراتي ادارې را یو افسر نیولو دعوه کړې ده. کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د خبره نن سهار وختي مشال راډیو ته تایید کړه. هند لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل د خدای نور ناصر په رپورټ کې.
د بلوچستان حکومت او په دغه صوبه کې د پاکستان څارګري ادارې ادعا کوي د صوبې په جنوبي سیمو کې یې د هندوستان د استخباراتو یو اوسنی افیسر نیولی او اسلام آباد ته یې منتقل کړی دی. د پاکستان یوه اردو ژبې ټلویزیون دنیا نیوز د خپلو سرچینو پر اساس د دغه نیول سوي هندي افیسر نوم کلبوشن یاداو یاد کړی او زیاتوي د ممبئی اوسیدونکی دی. د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي که څه هم په دې اړه ډېر معلومات راسره شریک نه کړل، خو یوازې دومره ویل دا هغه ثبوت دی چې تاسو خبریالانو به یې هر وخت غوښتنه کوله.
بلوچستان
د هندي استخباراتو را یو اوسنی افیسر له جنوبی بلوچستان څخه نیول سوی دی او دا چې زه له لومړۍ ورځې راهیسې وایم چې په بلوچستان کې را فعاله ده او د دې به تاسو هر وخت لما ثبوتونه غوښتل نور ثبوتونه هم له موږ سره شته لاکن تر دې لوی ثبوت تاسو څه غواړئ له دې نیول سوي افیسر څخه پوښتنې ګرویژنې روانې دي چې وروسته به یې له تاسو سره شریک کړو که څه هم د بلوچستان ایالتي چارواکو او پاکستان په وار وار په بلوچستان کې د ترهګرۍ د پیښو تر شا د هندي استخباراتو لاس بللی خو دا لومړی ځل دی چې د هند د څارګرې ادارې د یوه افیسر د نیولو ادعا کوي هند چې تل یې د پاکستان دغه ادعاوې ناسمې بللې د دې نیول سوي افیسر په اړه یې لا هم څه نه دي ویلي خدای نور ناصر مشال راډیو کوټا
پاکستان وایي د افغانستان شخړې یوازینی حل سیاسي دی نو ځکه اسلام آباد د هغه هیواد سولې او ثبات لپاره پوره هڅې کوي دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تېره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه هلته د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو ځانګړي سلاکار طارق فاطمی هم ویلي چې د افغانستان ثبات د سیمې لپاره مهم دی تفصیل رابعه اکرم خان راکوي
د زیارت په ورځ خارجه چارو دفتر کې هفته وار خبري غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس زکریا وویل چې څلور واړو ملکونو د افغانستان د سولې پروسې لپاره خپل کوششونه جاري ساتلي دي او د څلور واړو ملکونو غونډه به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ باقاعده وړومبې دور مذاکراتو نه پس کیږي دی وایي
د افغانستان شخړې څه فوځي حل نشته د دې لپاره د خبرو اترو سیاسي حل د ټولو ښه طریقه ده په افغانستان کې امن په ځای کولو او د تشدد خاتمې لپاره د افغانستان مشري ضروری ده پاکستان د افغانستان په مشري او ملکیت امن ترقی او استحکام کې مهمه برخه لري د امن مذاکراتو په اړه وسلواله ډلې د خبرو اترو میز له حکومت سره راوستلو لپاره د اسلام آباد کابل واشنگتن او بیجینګ کوششونه روان دي
بلخو د پاکستان د وزیر اعظم خصوصي مرسیال طارق فاطمی د پاکستان او افغانستان لپاره د جاپان خصوصي استازي سره د ملاقات په وخت ویلي دي چې د افغانستان امن د ټولو سیمې امن او استحکام لپاره ضروری دي طارق فاطمی په وینا چې پاکستان به د سولې پروسی لپاره د سہولت کار کردار لوبوي د افغانستان د سولې پروسی په اړه د افغان امور کارپو او خبریال طاهر خان وایي چې د طالبانو د مذاکراتو په میز راتلو د انکار نه پس اوس د پاکستان افغانستان امریکا او چین له یو چیلنج دی چې څنګه دا پروسه شروع کړي
زه به دا خبره وکړم چې د لوی مقصد د حصول لپاره چې هغه د امن د خبرو د پروسه شروع کول دي نو د هغې دپاره به ځینې داسې ګامونه اخیستل غواړي چې د اعتماد بحالۍ لپاره وي لکه طالبان غواړي چې د هغې دفتر ته اجازه ورکړی شي هغه تر اوسه پورې تړلی شوی دی په تر کې هغوی دا غواړي چې ځینې د هغې بندیان دې خوشي کړي قیدیان دې خوشي کړي نو مازدین خوشي شوي دي او که یو څو بندیان خوشي شي نو زما خیال د لوی مقصد دپاره به ځینې کارونه اخیستل غواړي بل هغې د خپلو مشرانو نه بندیزونه نړیوال د سفر باندې هغه لرې کول غواړي نو که دا ځینې ګامونو د اعتماد د بهرۍ دپاره واخیستل شي نو په هغې کې زما په نظر باندې څه په کار ده چې څه رکاوټ نه وي
یاد دې وي چې افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مذاکراتو لار هوارولو لپاره پاکستان افغانستان امریکا او د چین څلور اړخیز غونډې په دې ورستو کې په اسلام آباد او کابل کې
رابعه اکرم خان رپورټ مورد په خوست کې د شمالي وزیرستان میشت ځنې کډوال وایي د روانې میاشت پر یوویشتمه په یوه خیمه کې د اور لګېدو له کبله د یوې کورنۍ اته کسان ووژل شول د کیپ کډوال وایي په وژل شویو کې شپږ ماشومان دي دوی ګیله کوي چې د دې پیښې هیڅ خبر نه په رسنیو کې خپور شو او نه یې هم چارواکو پوښتنه وکړه خو د خوست والي ویاند مبارز ځدران وایي له کورنۍ سره په غم کې شریک دی او هرومرو به ورسره مرسته کوي سیلاب مسعود معلومات راکوي
د روانې میاشتې په یوویشتمه نیټه د افغانستان سیمې لمن ته ور اوړېدلو د وزیرستان د کډوالو په کیمپ کښې د یو قبایلي حاجي قتل سیدګي په کشدۍ کښې د اوربلن ګیس په وجه اور ولګېده چې په نتیجه کښې یې د دغې کورنۍ اته کسون چې په کښې دوې ښځینه درې وړې جنکۍ درې وړه وړکي شامل دي وسوځېدل مړه شول د دغې کیمپ کډوال وایي چې د دغې پیښې په موقع د غمجنې کورنۍ چا هم پښتنه ونه کړه حتی چې په دغه باره کښې میډیا هم غلی پاتې شوه په کیمپ کښې موجود یو مشر عبدالسلام په دغه باره کښې په دا رنګ ږغېږي
دا د کتل عزي چې کومه قبیله وه دکه په اسلام آباد کښې وایي یا په کوبل کښې وایي د ټوله دنیا ته ږغېده د دوی سره هر قسم مرسته شوې وه خو ده دومره غمجنه وقعه جوړه شوله چې د هغه پورې نه چا خبر دغه
قرانه مشر حاجی قتل سدگی خبر او تاه لشکي چاک شي
کتا کبیلا و ویر کی جنکای دکر سامان دا ټول وان ختم شو خو یو زپته دا یو شرینا بالا پسنورا تبلیته وانا وشولا وانا وني سلام له سره وکړه نه پاکستان
دغه پرشنه مچ د افغانستان خوز مبارز محمد زدران خبر کا اغوی و ویل
وکیان چې ډیر خپه شوم ډیر غمجن شوم اې دې درد می خپل درد اې دې خپل دې خپګان دې دوی تر تکر ته تفرید کوم یو چې د یو بدن دې نیږي زونه لره نه دلی اې خو عمر به تاسو کې چې کوم څه خو شي دې نیږي مسئولیت یې دې په موږ راځي دږي کې کومک به تر کې
بیا مې د قطبی وزیرستان د قومي اسمبلی نمائنده محمد نذیر وزیر هم خبر کا محمد نذیر وزیر و ویل چې زباد دغه پېشه او د زنی مالی توان په باریک شه د افغانستان پاکستان حکومتي چارواکو سره تماس ونسم سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
هجرا
په سلور نیمه بجو
تیر ورځ په خوست کې د افراطیت پر وړاندې د مبارزې دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. غونډې ته ګڼ دینی عالمان او د مصر الازهر پوهنتون یو استاد هم ورغلی و. ویناوال ویل علم او پوهه د سخت دریځې مخنیوی کولی شي او دا چې ټولنه باید د هر ډول ظلم پر وړاندې ودرېږي. غونډې ته ښځې هم ورغلی وې چې پکې یوې مشال راډیو ته ویل چې ښځو ته د هغوی حقونه نه ورکول هم یو ډول سخت دریځي ده. د دې کنفرانس تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
دینی علما وایي چې په اسلامي نړۍ کې د پوهنې عام کول د عدالت تامینول د ظلم او زور زیاتي پر ضد مبارزه او د ورانکارو کړنو مخنیوی سوله ییزه فضا رامنځته کولی شي. یاد عالمانو دغه څرګندونې په خوست کې د افراطیت سره د مبارزې په دوه ورځني کانفرانس کې په ډاګه کړې. په دې کانفرانس کې چې د سولې او پیوستون لپاره د همکارۍ د مؤسسې په نوښت جوړ شوی و، پکې د مصر د الازهر پوهنتون د یو مصري استاد په ګډون خواوشا 250 دینی عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او ښځو برخه اخیستې وه. د پنجشنبه په ورځ د مصر د الازهر پوهنتون استاد دکتور محمد فتحی النادی د کانفرانس په څنډه کې مشال راډیو سره په خبرو کې د یوې سوله ییزې اسلامي نړۍ لپاره علم د ظلم سره مبارزه، د عدالت تامین او د ورانکارو اعمالو مخنیوی مهم اسنونه وبلل.
ابتداء نرفع الظلم عن الجميع،
يعني اول علم او پوهه په کار ده، د ظلم د پورته کېدو لپاره خپل هلې ځالې په کار دي، د عدالت تامینول دغه مهم ولری، نو د هر ورانکاری مخه باید ونیول شي او کچیرته نکیده نو هغه سره د مناسب قدم اخیستل، نو ان شاء الله تعالی چې ټول نړۍ اسلامي کې به خوشحالي الله پاک راولي
په مجتمع نشر احتسام.
ډاکټر محمد فتحی النادی زیاتوی چې اسلام وسط دین ده او په کې افراط او تفریط ته ځای نشته او اسلام د کوم شرعي حکم پرته ځان وژنه او انسان وژنه ناسم عمل بولي.
قاتل النفس فی الاسلام امر
دغه نا وړې کړنې د بې ګناه خلکو وژل یا د خپل ځان وژل یو چا ته ضرر او نقص رسول بدون د کوم لاملونو د جواز د روا کېدو د امدې کړنې نه دا په کلک علما غندي او د تنا روا کړنې وایو.
فيما لا يفيد
د خوست یو تن دیني عالم مولوي وحید الله وایي چې افراطیت په افغانستان کې عقیدې او د مسلمانانو اعمالو ته زیان رسولی دی.
افغانستان کې افراطیت هم عقیدې له هغه ستونزې جوړې کړې دي او هم د اعمالو د لهذا همدا وجه ده د افراطیت هغه دي چې بې ځای قتلونه کیږي، همدارنګه بې ځای افتخاز سنگساریږي.
د خوست د ښځو چارو رئیس د ښځو د حقوقو تلف کېدل، ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل او دوی لپاره د لازمو روغتیایي اسانتیاو نشتون هم په دې ټولنه کې د افراطیت له علتونو څخه بولي.
افراطیت د افغانستان د ښځو په وضعیت باندې ډېر بد تاثیر کوي، ځکه د ښځو د حقوقو په برخه کې که د دوی حقوق تلف کېږي دا هم یو افراط ده. ښوونځیو ته نه پرېښودل د نجونو دا هم یو افراط ده. افراطیت بالاخره د ښځو ذهنونه مغشوشوي، ښځې د خپلو حق او حقوقونه محروموي.
د افراطیت پر ضد مبارزې په دې دوه ورځني کنفرانس کې یو تن ویناوال مولوي حضرت الله وویل چې د یو نظام پایښت او قوت د چارواکو، دیني عالمانو او د قومي مخورو ترمنځ په تفاهم او همکاري پورې تړلی دی او دا همکاري چې هر څومره غښتلې وي په هماغه اندازه نظام کې سیاسي، امنیتي او اقتصادي ستونزې کمې وي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ مورید د کنړ چارواکي وایي اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله په هغه ولایت کې هیڅ ځای نه لري او د نفوذ پراخولو ته به نه پرېښودل کیږي. امنیتي چارواکي وایي په کنړ کې د داعش ډلې فعالیتونه لیدل شوي خو ډاډ ورکوي چې ځواکونه به یې ونه زغمي. اجملان د معلومات راکوي.
د کنړ د امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل تایید کړه چې د داعش ډلې 50 کورنۍ په دې وروستیو کې د سرکڼو ولسوالۍ یوې لرې پرتې سیمې ته کډه شوي. نوموړی وایي د ننګرهار په چین کې د دې ډلې پر ضد له عملیاتو وروسته چې داعش پکې ماتې خوړلې اوس دوی د کنړ غرنیو سیمو ته مخه کړې. ښاغلی سیدخیل وایي دې ماتې خوړلو داعشیانو 50 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ د شومکړه درې ته ورغلې. داسې اوازې هم وي چې دغلته په ورغلو کسانو کې حافظ سعید هم شامل دی او له دې ځایه شلته انتها وختی. خو دا یوه شایعه وه او داسې کوم کره ثبوت نشته چې خپله حافظ سعید دې په دې ډله کې شامل وي. حافظ سعید په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې مشر ګڼل کیږي. د کنړ امنیه قمندان وایي د دوی د معلوماتو له مخې دغلته ورکړل شوي داعش پورې تړلي کسان د کډوالو په څیر د کورنیو په بڼه دي او وسلوال کسان ورسره نشته. ښاغلی سیدخیل وویل په درې څلورو نورو ولسوالیو کې په هغه سیمو کې چې د امنیتي ځواکونو له پوښښ څخه بهر دي دوی د داعش د جلب و جذب رپورټونه اورېدلي خو تر اوسه پورې د دې ډلې وسلوال فعالیتونه نشي تاییدولی. نوموړی ویل داعش وسلوالې ډلې شپږ میاشتې پخوا هم کنړ کې د پښو ټینګولو هڅه کوله خو د کنړ خلکو دې ډلې ته په خپله سیمه کې ځای ورنه کړ. سیدخیل وایي خلکو موږ هم پیژندلي یو دوی هم پیژندلي دوی د خلکو په منځ کې ځای نه لري. د کنړ والي وحیدالله کلمزي هم تر دې مخکې ویلي وو چې ولسي خلک د داعش سره همکاري نه کوي او دا ډله په کنړ کې د پښو ټینګولو ځای نشي موندلی.
ناجملند رپورت مورید. په افغانستان کې د جیو پلس غړي هیوادونه په سرمشریزه کې د پایدار پرمختیایي اهدافو د عملي کولو پر میکانیزم سره سلا شوي دي. د بېوزله او مخ پر ودې ټولنې وزیرانو څلورمه کلنۍ دوه ورځنۍ سرمشریزه تیر مازیګر په کابل کې پای ته ورسېده. تر غونډې وروسته د افغانستان مالي چارو وزیر کلیل حکیمي خبریالانو ته ویل دوی له ګډونوالو سره هغه مشکلات شریک کړل چې د افغانستان ثبات او پرمختیا مخې ته خنډ دي. تفصیل قاسم سولمل راکوي.
په کابل کې د جی او پلس هیوادونو دوه ورځنۍ ناسته یو لړ پراختیایي اهدافو ته د رسیدو لپاره د یو ګډ عملي میکانیزم په جوړېدو سره پای ته ورسېده. د افغانستان د مالي وزارت وایي دغه اهداف د سولې، حکومتوالۍ، کاري فرصتونو، کډوالو او داسې نورو اساسي برخو کې دي. اکلیل حکیمي د پنجشنبه پر ورځ خبریالانو ته د دوه ورځنۍ ناستې د نتایجو په اړه وویل چې افغانستان هم دغو اهدافو ته د رسیدو پر وړاندې د شته خنډونو د ارزونې نتایج د غونډې ګډونوالو سره شریک کړه.
حکومت افغانستان
دی وایي د افغانستان حکومت دغه تړون د ارزونې لومړني نتایج چې افغانستان د ثبات پر لور یادېږي مجلس ته وړاندې کړ. دغه ارزونه هغه ستونزې مشخصوي چې د خودکفایي پر لور د افغانستان په وړاندې سته. ښاغلی حکیمي وویل چې د دغې ارزونې نتیجه به د ملي ستراتیژۍ په توګه د بروکسل په کانفرنس کې وړاندې سي. په کابل کې د جی او پلس یا وباندې هیوادونو په دوه ورځنۍ ناسته کې د دغې ډلې د شلو غړو هیوادونو وزیرانو او د مرسته کوونکو هیوادونو او نورو نړیوالو سازمانونو استازو برخه درلوده. په همدې حال کې د سیریلیون د مالی وزیر کفالا مرا چې د همدې ډلې مشري کوي خبریالانو ته وویل د کابل په ناسته کې پر 19 شاخصونو موافقه وسوه چې له مخې بېوزله هیوادونه هر کال خپل د پرمختګ کچه معلومه کړي. نوموړی پر مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو غږ وکړ چې باید له بېوزلو هیوادونو سره د هغوی د ضرورتونو پر اساس مرسته وسي. دوی وایي موږ پر خپلو نړیوالو شریکانو غږ وکړ زموږ تر څنګ ودرېږي او دا یقیني کړي چې دوی زموږ اړتیاوې او غوښتنې درک کوي. زموږ سیستم او بنسټونه دې حمایه کړي. په دې توګه به موږ وکړای سو سولې ته ورسېږو او زموږ بنسټونه به قوي وي. ښاغلی مرا همدارنګه وویل چې د جی او پلس ډلې هیوادونه باید خودکفایي ته د رسېدو په هدف له شته فرصتونو ګټه پورته کړي. د جی او پلس یا وباندې هیوادونو ډله په 2010 میلادي کال کې رامنځته سوه چې د مهال د افغانستان په ګډون د نړۍ شل بېوزله هیوادونه غړي دي. دغه هیوادونه هر کال یو ځل سر راټولېږي څو په معاصره توګه د نړیوالو مرستو د لګولو په هدف خپلو کې تجربې سره شریکې کړي.
د ځوانانو غږ
کډیټ کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسېدل پکار
مونږه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د
ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړنو سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د ځوانانو غږ خبرونه خو به درته نن ماسپخین 2 بجې خبرو او په دې غړې کې تقریبا 15 دقیقې وروسته روښانه مستقبل خبرونه درته خبرو. وسم په پیښور کې 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې د خبرونو لنډیز. ایرانی ولسمشر حسن روحانی لندن د پاکستان په 2 ورځنی سفر دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تیر ماسپخین خبریالانو ته وویل روحانی به له پاکستاني او مشرانو سره په لیدو کې د تهران او اسلام آباد همکاریو پراخولو او پر نړیوالو مسئلو خبرې کوي. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د هندي استخباراتي ادارې را د یو افسر نیولو دعوه کړې خو د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي دا نه دی ویلي چې دا مشکوک کس په کوم ځای کې نیولی او څه نومیږي. هند هم لا په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. پاکستان ویلي د افغانستان شخړه پرته له سیاسي جوړجاړي نور هیڅ حل نه لري. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته په وینا کې کړې. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو 50 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي دي. د کونړ امنیت قمندان عبدالحبیب سید خیل بیګام مشال راډیو ټول په دوی کې خځې او ماشومان دي او پکې وسلوال نشته. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد په شمال کې له تاوتریخوالي څخه ډکې مظاهرې ناقانونه بللې دي او د دې د درولو غږ یې کړی دی. د ملګرو ملتونو یو عدالت پخوانی بوسنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ ته د 40 کلونو بند سزا ورولې ده. د هالند په هیګ کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره جوړې نړیوالې عدالتي جرګهګۍ 70 کلن کراجیچ په 1995 زیږدیز کال کې په سربینیتسا کې د 8000 هلکانو او سړیو د وژنې له کبله د نسل وژنې مجرم وګرځاوه. د بلجیم څارنوالانو دفتر وایي پولیسو تیر ماښام د برسلز پر هوایي ډګر او د ځمکلاندې اورګاډي یا میټرو پر تمځي د اسلامي دولت ډلې حملو پلټنو په مخه شپږ کسان نیولي دي. د دې کسانو تورنولو یا نه تورنولو په اړه به نن پریکړه کیږي. اوس هم ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان اکثره مقامي ورځپاڼو خپلې ادارې په سیلابونو او بارانونو باندې لیکلې دي. په دې کې د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي په پېښور او خوشا سیمو کې د بارانونو یو نوې لړۍ پیل شوې او دغه رنګ له دې وړاندې هم بارانونه شوي دي چې له وجې ډېر کورونه تباه شوي او یو شمېر خلک وژل شوي دي. خو دې اوسنو بارانونو د مرګ جوبلې او د کورونو تباه کېدو یره نوره هم سیوا کړې ده. د ادارې په وینا لکه د نور کله په رنګ دا ځل هم حکومت سره سیلابونو او بارانونو نه د بچ کېدو سه انتظامات نشته او نه د لړکی سنجیده ګامونه پورته شوي دي. غنی د سیلابونو او بارانونو نه د بچ کېدو ډېرې لارې کېدې شي او په مرګ جوبلې یا کورونو را پریوتو که پوره قابو ونه موندل شي نو کم از کم د دېش میرا راکمی دي شي. ادارې ستوي چې د سیلابونو لوی وجه یو خوا د ځنګلونو کټ کېدل دي او بل پلو د وړو وړو ډیمونو نه جوړېدل دي او د دې سره سره په کلو خاریو کې چې د اوبو د نکاسۍ په خشن بندوبست کړی شي نو هله به ممکن شي چې د سیلابونو او بارانونو نه نقصانونه کم شي. اداریا اخري کې لیکي حکومت لبا د خوبه بیدارېدل پکار وی او د بارانونو او سیلابونو نه وړاندې به ورلا غوره منصوبه بندي جوړول وی. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼ خپل اداریا کې لیکي د زیارت پورس پټول پاکستان کې د هندو برادری مذهبي تہوار هولي ومنځل شو او په دې موقع د سین حکومت د عامه رخصتۍ اعلان کړی وو کوم چې نه یوازې اقلیتونو وستایلو بلکې په عالمی کچ هم د دې ډیر نا وشوا د اداري په وینا که څه هم په قومي اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کړی شوی و چې په 15 مارچ به د هولي په موخه عامه چوټي وي، خو د سند حکومت د دې پیل وکړو او دغه اعلان یې عملي کړو. اداریا اخري کې لیکي، اقلیتونه هم د دې پاکستان محب وطن خلک دي او دومره په دې وطن خفه کېږي څومره چې نور خلک. نو باید چې په ټول پاکستان کې د دوی د تہوارونو په موقع عام رخصتي ورکړل شي او د دې په خوشحالو کې مسلمانان هم شریک شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي وال سټریټ ژورنال لیکي د سعودي عرب او ایران ترمنځ ژورېدونکي اختلافات په سیمه کې د فرقه ایز تاوتریخوالي زیاتېدو لامل ګرځي. ورځپاڼه لیکي، په دې صورتحال کې وسته پاکستان لپاره ګرانه شوې چې له تهران او ریاض سره یو ډول اړیکې وساتي. بلخوا امریکایي فارن پالیسي مجله وایي، په افغانستان کې د سولې په موخه په جوړه شوې څلور اړخیزه کمیټه کې د چین رول له نورو ټولو ځکه مختلف دی چې هغه هیواد له پاکستان، افغانستان او طالبانو درې واړو سره ښه اړیکې لري. اسرارالم مومند دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
وال سټریټ ژورنال لیکي، د ایران ولسمشر حسن روحانی په داسې وخت پاکستان سفر کوي چې په مسلمانه نړۍ کې فرقه ایزه شخړې په زیاتېدو دي او تهران غواړي چې د پاکستان ملاتړ ترلاسه کړي او دې لړ کې یې سفارتي هلې ځلې هم تیزې کړې دي. تمه څرګندېږي چې په دې سفر کې به ایراني ولسمشر د توانایي بحران سره مخ پاکستان باندې د بجلی د خرڅولو یو تړون هم لاسلیک کړي. نوموړي ژمنه کړې چې له اسلام آباد سره به کاروباري اړیکې زیاتوي ځکه چې اوس له ایرانه نړیوال بندیزونه لرې کیږي. له تهران سره اړیکې مضبوطول د پاکستان لپاره ډېر مشکل کار دی ځکه که یو خوا اسلام آباد د اقتصاد په برخه کې په ایران مخالفه سنی مسلک سعودي عرب تکیه کوي، بلخوا سعودي عرب د پاکستان په سنی اکثریت اولس کې هم ډېر محبوبیت لري. په داسې حال کې چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو له کبله په دغه سیمه کې د سنیانو او شیعګانو ترمنځ تاوتریخوالي ته وده ترلاسه کیږي، پاکستان وړاندیز کړی چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ په اړیکو ښه کولو کې د منځګړي رول لوبول غواړي. بلخوا فارم پالیسي مجله لیکي، په افغانستان کې د سولې راوستو په هدف جوړې د څلور اړخیزه کمیټې دریمه غونډه د فروری په 6 ترسره شوه. دا کمیټه چې پاکستان، افغانستان، امریکا او چین پکې شامل دي، مخه یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې شروع کول دي. مجله لیکي، د جنوب ایشیا په سیاست کې د لومړي ځل لپاره په پراخه کچه د شاملېدونکو هیواد چین رول له نورو خواو ډېر مختلف دی ځکه چې چین له پاکستان، افغانستان او طالبانو درې واړو سره ښې اړیکې لري. په افغانستان کې د ثبات پر ځای کېدو پرته هم یو شمېر خبرې دي چې له وجې یې چین غواړي د افغانستان او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په نتیجه کې امن راشي. چین غواړي چې له افغانستانه د دوی هیواد ته د افیمو د قاچاق مخه ونیول شي. له دې هم زیاته مهمه دا ده چې په افغانستان کې روانه بدامنی د چین پولو ته داخله شوې چې له وجې یې د دې هیواد اویغور ټولنه سخت دریځه کیږي. په افغانستان کې د چین یو شمېر ګټې دي. دا هیواد غواړي چې د کاپر او اوسپنې په ګډون د افغانستان له نورو پټو وسایلو ګټه واخلي. چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به د میلیونونو ډالرو مرستې ورکوي او له دې هیواد سره به نږدې کاروباري اړیکې جوړوي. چین دا ژمنه هم کړې چې له کابل سره به د اربونو ډالره تجارتي معاهدې کوي. دا به د ریښمو لارې د پروژې هم برخه وي.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز او لنډو سپو 2113 4550 1800 او 15 کلو هرتز اوریدلی شئ.
د ملګرو ملتونو یو عدالت پخوانی بوسنیایي سرب مشر رادووان کراجیچ ته د 40 کلونو بند سزا اورولې ده. د عدالت تېره ورځ په خپله فیصله کې وویل، پر کراجیچ له 1992 زیږیز کال څخه تر 1995 هغه د بوسنیا په کورنۍ جګړه کې د نسل وژنې او بشریت ضد جرمونه ثابت شوي دي. د دې پریکړې پر ضد د سربیا په پلازمینه بلغراد کې مظاهرې هم شوي دي. تفصیل اجملان راکوي.
په حق کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره نړیوالې محکمې د پنجشنبې په ورځ کراجچ د 8000 مسلمانو هلکانو او سړیو د وژنې له کبله په نسل وژنه مجرم وباله. دا وژنې په 1995 کال کې په سربنیسا کې شوې وې. د دې محکمې مشر قاضي وویل تر ډلهیزې وژنې مخکې کراجچ د سربنیسا د نیولو امر ورکړی و او هدف د غلطه د بوسنیا د مسلمانو نارینهو له منځه وړل و. د بوسنیا د سربي جمهوریت د لوړ پوړي قمندان په توګه کراجچ پر هغو ځواکونو کنټرول درلود چې د سربنیسا ډلهیزه وژنه یې ترسره کړه. دوی دا سیمه چې د ملګرو ملتونو لخوا خوندي سیمه اعلان شوې وه له 1600 ځواکونو څخه ونیوله. د جنګي جنایاتو دې محکمې همدارنګه کراجچ د وژنو سخت دریځۍ او په زور له هغه ښارونو څخه چې سربي ځواکونو نیولي وو د مسلمانانو او کرواتانو د ایستلو په شمول د بشر ضد نورو جنایاتو هم مجرم وباله. قاضي همدارنګه کراجچ د بوسنیا د پایتخت سرایوو د 44 میاشتنۍ محاصرې پر مهال په وژنو پر ولسي خلکو په بریدونو او ترهګرۍ کې مسؤول وباله. قاضي ویل کراجچ په ښار کې پر ملکي اهدافو توغندي ورول او سیاسي اهدافو ته د رسیدو په خاطر یې ملکیان په نښه کول. په سرایو کې د ازادي راډیو د بالکان د څنګ خبریال وایي د محکمې دې پریکړې ډېر خلک مایوسه کړې وایي چې ولې کراجچ ته د عمري قید سزا ورنه کړل شوه. نور ډېر هغه بوسنیایي سربیان چې په دې جګړه کې ښکېل و د سربنیسا په ډلهیزه وژنه کې د لاس لرلو له کبله د دې ځانګړې محکمې لخوا په عمري بند محکوم شوی دی. کراجچ پر د یولسو لګیدلو تورونو څخه په لسو کې مجرم ګڼل شوی. د نوموړي حقوقي سلاکار خبریالانو ته ویلي چې دا پخوانی سربي قمندان د محکمې په پریکړه خفه دی او غواړي د استناف غوښتنه وکړي. د استناف غوښتنه څو کاله وخت نیسي. د سربیا په پایتخت بلګراد کې بیا 3000 کسان د افراطي ملت پالو په اعتراضي لاریون کې راوتلي وو او ویلي چې کراجچ ځکه محکوم شو چې د دوی په وینا سربی و. کراجچ اویا کلن دی. نوموړی په 2008 میلادي کال کې بلګراد ته نږدې ونیول شو. هغه یولس کاله لانی ولکیدو پتی اختبو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی زی خبرونی
زمان کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی.
د فرانسې خبری اژانس وایي د نړۍ یو شمیر هیوادونه د طبیعي ناورینونو له ګواښ سره مخامخ دي. اژانس د یو وروستي رپورټ په حواله وایي د سیاسي ناارامۍ ښکار د آسیا او افریقا ځینې هیوادونه ښایي له قدرتي آفتونو څخه لا نور اغېزمن شي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د فرانس پریس خبری اجانس لیکنه وایي د آسیا یو شمیر هیوادونه او غټ ښارونه داسې دي چې سمندري طوفانونه او زلزلې پکې راتلی شي او نفوسو ته زیات زیانونه اړولی شي. خو د آسیا په مقابل کې د افریقا ځینې هیوادونه اوسیدونکي یې ښایي د قدرتي ناورینونو له لاسه زیات وځپل شي. اجانس د مرسک میپل کرافټ نومې یوې برطانوي ادارې د شمیرو تر مخه وایي د جنوبي آسیا شاوخوا 1.4 بلیونه خلک چې د هند، بنګلادیش او پاکستان وګړي پکې شامل دي د سمندري اوبو د سطحې لوړېدو او زلزلو له کبله د سیلاونو او تیزو سیلیو په څیر قدرتي ناورینونو له خطرونو سره مخامخ دي. د بنګلادیش 0% د هند 20% او د پاکستان 70% خلک کېدلی شي له دغو قدرتي افتونو اغېزمن شي. همداراز د چین، انډونیشیا، جاپان او فلپاین وګړي هم له ورته خطرونو سره مخامخ دي. خو که د دغو ناورینونو له وجې خلکو ته د زیاتو ځاني او مالي تاوانونو وختو خبره شي نو یو شمېر افریقایي هیوادونه بیا تر ټولو مخکې دي. په رپورټ کې جنوبي سودان د هغو افریقایي هیوادونو د لیست په سر کې یاد شوی چې قدرتي افتونه پکې خلکو ته زیات زیان اړوي. له جنوبي سودان وروسته بیا بروندي، افغانستان، چاډ، نایجر، سودان، مالی او کانګو هیوادونه یاد شوي دي. په رپورټ کې ویل شوي د قدرتي ناورینونو مخنیوی د حکومتونو د وس کار نه دی خو د هغو د زیانونو کمولو په موخه د عامه پوهاوي پروګرامونه او ستراتیژۍ جوړېدی او عملي کېدای شي. په رپورټ کې د فلپاین پلازمینه منیلا د نړۍ یو له هغو غټو ښارونو یاده شوې چې یو زیات شمېر اوسیدونکي یې د سمندري طوفانونو او زلزلو له خطرونو سره مخامخ دي. د جاپان سرخار ټوکیو په دویم او د انډونیشیا پلازمینه جکارتا په دریم نمبر دي. د اجانس لیکنه د برتانوي ادارې د رپورټ په حواله زیاتوي که حکومتونه غواړي خپل وګړي د قدرتي ناورینونو له خطرونو محفوظ وساتي نو اړینه ده چې په حکومتي نظام کې د اصلاحاتو او سیاسي ثبات لپاره کار وکړي.
پام کوه یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخرسته معنا
لیکه چې تیر دی نبازی پام کوه
الوهی گرگن
ډاکټر صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو
وای 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 خو درته وای دی مې او جی بام کا
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
پام کوا خبرونه به درته ورسته خبرو وس وخت شوې د ونیز خبرونه روښانه مستقبل اوریدونکو په روښانه مستقبل خبرونه کې بنن تاسو واوري چې د افغانستان او پاکستان د لرې پرتو ورسته پاتې کلیوالو سیمو د پښتنو کې ځنې داسې پښتانه شته داسې ځوانان شته چې پر بېوزلۍ سربېره یې زیار ایستلی دی لوړې زده کړې ترلاسه کړي دي او نه یوازې لوړې زده کړې ترلاسه کړي دي بلکې د طب په څیر په مضمونونو کې د سرو زرو تمغې هم مسلسل څو کاله ګټلي دي دا خبرونه چې تاسې د پنجشنبه او د جمعې په ورځ باندې اورئ نو نن یې درته په تکراري توګه در خبرو د خبرونې کوربه منور شاه دی
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي د پښتون ولس او وطن د پرمختګ په اړه د ځوانانو نه ډیر امیدونه دي چې په اړه یې ځنې پوهان وایي پښتانه ځوانان ډیر صلاحیتونه او استعداد لري خو دا به هله ګټور شي چې د تعلیم او کار موقع ورته برابر کړي شي بلې خوا ته بیا ځنې پوهان په دې نظر دي چې که پښتانه ځوانان همت او مهنت نه کار واخلي نو ځان لپاره به په خپل موقع پیدا کوي او دا قام او وطن به د پرمختګ په لار روان کړي د دې دواړو نظرونو په حق کې دلیلونه شته او په خپل خپل ځای ډیر اهمیت لري د لړکه مونږ په روښانه مستقبل خبرونه کې هڅه کوو چې ځوانانو ته د بیلابیلو موقعو په اړه معلومات ورکړو خو وخت په وخت تاسو په وړاندې داسې ځوانان هم معرفي کوو چې د ناسمو حالاتو باوجود یې نه یوازې ځان بریالي کړی بلکې هغه ځوانان یې هم شاته پرېښي چې د ډېرو موقعو او سهولتونو سره یې تعلیم ترلاسه کړی دی د نن په روښانه مستقبل کې د دغه ډول ځوانانو د ژوند او بریا حال اوري د افغانستان ډاکټر نقیب الله شیرزاد د خپل سیمې او زده کړو په حق لا مشال لريو ته وویل
زه ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ اوسېدونکی یم او خپل زده کړې مې د ننګرهار ولایت کې شروع کړې او هغه وجه د ننګرهار د عالی لیسې څخه فارغ شوم او د هغې څخه وروسته مې د پاکستان سفارت لپاره د پاکستان هیواد ته د لوړو زده کړو لپاره لاره پیدا کړه او د پاکستان په هیواد کې مې د ایم بی بی ایس ډیګري مطلب طبي معالجوي پاکستان کې ولوست او هغه وجه د استاد پوهنتون څخه سږ کال فارغ شوم دا په دغه کې چې کوم د خپل طب دوره کې چې په کراچۍ کې هم ترسره کړل ما پکې شپږ مډالونه اخیستي دي چې پنځه پکې د سرو دي او یو پکې د سلور یعنی د سپینو زرو دی او په هغه کې چې کوم کا پنځه چې کوم ما په پنځه مختلفو مضمونونو کې ترلاسه کړي دي چې په هغه کې زما لومړی پوزیشن راغلی دی هغه تقریبا څلورم او پنځم کلونو کې ما ترلاسه کړي په مختلفو مضمونونو کې او دغه یو مډال چې کوم د سرو سپینو زرو مډال ما ترلاسه شوی دی هغه ما په خپل څلورم او پنځم کلونو کې چې کوم زما لومړی پوزیشن راغلی دی په کلینیکل سایډ کې په هغه کې ما ترلاسه کړی دی
په دې پښتنه چې په پاکستان کې د وړیا الاز د کړلو لپاره یې څنګه مقتر لاس کړه نو موړی وای د افغانستان او پاکستان حکومت په دې حق لې ولوزنامه لري چې تر مخه به یې افغان ځوانانو ته دغه ډول موقع ورکول کیږي
د موږ یو دوره مخکې خلک راغلي مطلب په دغه پروژه پروسس کې موږ دویم دوره خلکو چې پاکستان هیواد ته راغلل دا په هغه وخت کې د پاکستان د پرایم منسټر او د افغانستان د دولت ترمنځ یو معاهده ترلاسه شوه البته په هغه کې د افغانستان رئیس جمهور ښاغلی حامد کرزي ترمنځ دا معاهده ترلاسه شوه چې د هغې معاهدې تر لاندې 2000 افغان شاګردان پاکستان هیواد ته د زده کړو لپاره راځي چې په هر کال کې به څلور سوه نفر راځي او دغه امتحان په اول کې د افغانستان حکومت په خپله په مختلفو ولایتونو کې اخیسته او بیا هماغه چې د پاکستان سفارت ته انتقال شو هلته به دې امتحان اخیستل کېده او څوک به چې کامیابېدل نو هغه به د پاکستان هیواد ته لاره پیدا کړل د زده کړو دپاره هماغه دغه پنځه کلنه پروسه هم سرته ورسېدله او دغه بیا د قری صاحب پاخرنی دوره کې دا پروسه بیا پراخه شوله او همدا اوس هم دوام لري. د هاغلی رئیس جمهور اشرف غنی په حکومت کې او تقریبا 400-450 شاګردان به بیا پاکستان هیواد ته د لوړو زده کړو لپاره لار پیدا کړي او دا پروسه کار دوام لري او سه پورې هم روانه ده.
دا چې د افغانستان په وروسته پاتې او کلیوالو سیمو کې د تعلیم سهولتونه ډیر کم دي، څنګه یې ځان اعلی زده کړو او اعلی مقام ته ورسوه؟ نقیب الله په دې اړه وایي،
داسې ماحول کې خپل هغه زده کړې کړې وې چې هغه یو ډېر وروسته سیستم پاتې سیستم دی. مونږ د پاکستان یا ټوله د ټولې نړۍ د سیستم تعلیم سره نو برابر چې کله مونږ خپل هغه د دولسم سیستم زده کړې ترسره کړلې چې کله د پاکستان هیواد ته مونږ راغلو دې تعلیم زموږ د تعلیم نه ډېر مختلف و او دا په یو سټنډرډ سویه باندې و. نو هماغه و چې د انسان خپل انسان کوشش وي چې هغه ځای پورې رسولی شي او په دې دنیا کې که یو سړی غواړي چې هغه خپل کوشش وکړي نو هر څه امکان لري. یوازینی ټکی د بیزل د اشاره وکړم، زموږ تاسو باید چې ډېر پښتنو ته زما دا دغه دی اشاره ده چې خپل مسؤلیت باید هر څوک وپېژني. که زه وایم زه مطالعه زما مسؤلیت څه دی، زه باید مطالعه وکړم. که یو کارګری د کور د هغه مسؤلیت څه دی، یا د یو کور د مشر مسؤلیت څه دی، که چېرته هر څوک خپل مسؤلیت درک کړي او هماغه مسؤلیت په خپله توګه باندې خسر ته ورسوي، نو انشاءالله چې هغه خپل مقصد او مرام ته برسېږي.
نوموړي له مو وپوښتل چې د بریا تر شا یې څه لاملونه دي. دی وای، د مور پلار په دعا، د استادانو په کوشش او په خپل مهنت ورته خدای پاک دغه بریاوې ورکړي دي.
زما د کورنۍ په خاص توګه باید زما د مور او پلار او زما د ترونو هغه سپورټ زما تر شا پورې و. تر هغې وروسته زما ملګري و چې زه دې ته هڅولم او یو تشویق و چې زه باید مطالعه وکړم او زه دغه هر څه کولی شم چې لاسته راوړلی شم. او مهمه خبره چې زه کومه بولم هغه یوازینی دا و چې دا هر څه د خدای ورکړی، په خدای باندې په مکمله توګه باندې خپل باور او یقین او هغه هر څه ولري. که دا په دنیا کې هر شی وغواړي انشاءالله چې هغه به خپل مرام او مقصد ته رسېږي. او درېیمه خبر دی ترمنځ هغه خپل چې کوم هغه هدف ته ځان رسولو لپاره چې کوم وسایل دي په هغوی باندې کار کول دي او هغه په خپل هغه ورځني ژوند کې په عملي توګه باندې عملي کول د هغې ډېر ضرور دي. نو هماغه و چې مونږ به روزانه هماغه چې کوم به مونږ ته ویل کېدل په پوهنتون کې هم سبق ویلي، هغه هم د شپې د خوا نه بېرته مطالعه کوله په هغه ریګولر دغه سره به روان شپې 2 بجو پورې 3 بجو پورې. نو خپل وخت هم صرف نه دی ضایع کړی، کار څوک دغه څوک انشاءالله چې خپل مقصد او مرام ته به ورسیږي.
ډاکټر نقیب الله وایي، پښتانه ځوانان که همت او مهنت کوي نو د نړۍ د هر قام د ځوانانو سره سیالي کولی شي، بلکې د نورو ځوانانو نه زیات د پرمختګ استعداد لري. د ځوانانو په نوم د پیغام په سر کې نوموړی وایي،
تر ټولو لومړی خو زه دغه خپلې بریاګانې د افغانستان ټولو شهیدانو ته وړاندې کوم او په خاصه توګه باندې هغه وروسته سیمو خلکو کې چېرته چې امنیت نشته دی، چېرته چې جنګ جګړې دي، د هغې د خلکو ته دازه ټولو وړاندې کوم. او د هغې نه پس هغوی ته زما پیغام دا دی چې نور ټوپک کېږدي او قلم را واخلي او دغه هیواد او دغه حکومت سره یو ځای شي تر څو پورې یو سوکاله او آرام افغانستان رامنځته شي او دغه هیواد کولی شي یوازې په تعلیم باندې او ځوانان په تعلیم په ګاڼه باندې سنبال شي، نو دغه هیواد په خوب باندې ودرېدی شي او مخکې تللی شي. او د دې نه بغیر بل هېڅ د حل لاره زه نه ګورم. نو هغوی ته زما دا پیغام دی چې ټوپک کېږدي او قلم را واخلي او خپل راتلونکی روښانه کړي.
ډاکټر نقیب الله شیرزاد چې په پاکستان کې د خپلو زده کړو پر مهال یې د سرو زرو 15 او د سپینو زرو 1 تمغه ګټلې، دا مهال د اسلام آباد په پیمز هسپتال کې د ډاکټرۍ نه پس تربیتی کورس کوي او هم په پاکستان کې د لا نورو زده کړو اراده لري. یو بل ځوان چې د طب په برخه کې یې د سرو زرو تمغې ترلاسه کړي، د هغه خبرې هم درته وړاندې کوو. خدای ویل انده د مینه پس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه او رچ پکې دا وار د افغانستان او پاکستان د روسو پاتې سیمو د پښتنو ځوانانو حال درکو. دغه ځوانانو په خپل مهنت نه یوازې ځان اعلی تعلیم ته رسولي، بلکې پکې یې د سرو زرو تمغې هم ګټلې دي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
د انساني حقوقو کارکونکو وایي، د قبایلي سیمې خلک ډیر کم بنیادي سهولتونه لري چې پکې د تعلیم او صحت اسانتیاوې د نشت برابر دي. بیا تیرو سباندې لسو کلونو کې بدمنۍ دا خلک لا د نور مشکلاتو سره مخ کړي دي. خو ډاکټر دانش حسن چې د کورمې ایجنسی په اړه چنار سره تعلق لري ځان یې نه یوازې اعلی تعلیم ته رسولی بلکې په هغې کې یې اعلی مقام هم ترلاسه کړی. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په طب کې یې د غاښونو د علاج او جراحۍ زده کړې کړي دي.
بنیادی چې کومه ما تعلیم و هغه ما میټرک پورې جی پر چنار نه سبق ویلی دی. کورم پبلک های اسکول کې وم جی رضینا جی بیا ورستا ما ته الحمد للہ ایڈمیشن ملاو شو پری میڈیکل کے اسلامیہ کالج پشاور نما بیا جی ایف ایس سی اوکڑلا او دو کالا چی مو حالت سبق ہوئے ڈیر ہارڈ ٹائمنگز ہو وقت ٹائم کے حالاتم ڈیر ڈیفرنٹ ہو او اگر جی کے ایف ایس سی خب مار سارا اچیومنٹ سارا وش والا او اسلامیہ کالج دے 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 کالج برکت ہو سینٹری ٹیسٹ ہم الحمد للہ خوب کھلے طریقے سارا دے کے پی کے والا وش والا جی اغه نه پس بیا د سیو شو چې انټری ټیسټ نه پس کم لیستونه جوړ شو هغه کې د کې پی کې کې اسپیشلی د فاټا ریسیپروکل سیټس وی جی چې متبادل سیټونه وی په پنجاب کې هغه کې بیا الحمدلله الله خدای لاک لاک شکر دی جی چې بیا ما ته د خلا ملاو شو والا د ګریجویشن د بیچلرز ډیگری خپل ڈینٹل سرجری والا دی مونٹمورنسی کالج آف ڈینٹسٹری دے پاکستان پوائنیئر او اولنے چکم میڈیکل کالج او ڈینٹل کالج شمار کی دلشی جی.
ماہرین وائی چے دا پنجاب تعلیمی ادارے ڈیر پر مخت للی. دانش حسن نمو و پختل چے دا غلطا دا بیلا بیلو تعلیمی ادارو ذہین زوانان ورزی دا غوی سر یہ سنگ سیالی وکلا.
بیسیکلی دی تعارف دا شانتی دے چے دیر کم خلکو دی کالج پتہ دے کومنګ عام خلکو ته جی وای او چې دا کینګ ایڈورډ سره د ډینټل کالج دی کینګ ایڈورډ کالج میډیکل کالج یونیورسيټي چې کوم لاهور کې دی هغه سره دا ډینټل کوم کالج دا ډی مونټمنسي کالج اف ډینټستری دی نو د دې نه به ما څلور کال پس ګریجویشن وشولو الحمدلله درو څلور سبجیکټو کې ګولډ میډلیسټ یم او خدای الله تعالی شکر او د ټیچرانو مهنت د مور پلار دواګانې د کلی والو خپلوانو او ټولو دواګانو سره د دې نه بیا د فاټا سیټ باندې ما د انټر سرجری وکړلم.
دا چې د خپل زده کړو پر مهال د کوم مشکلاتو سره مخ شوه او د هغه باوجود یې اعلی مقام څنګه ترلاسه کړي نوموړی وای
حقیقت خدا دے چھ شروع کی ماں تا ڈیرا زیادہ تکلیف ہو یو خدا ہو چھ مانا مخ کے مانا سینئر سوگ نہ ہو ڈی مونٹمورنسی کالج آف ڈینٹسٹری کے پختنوں کے مانا سینئر ای سوگم نہ ہو چاہ پٹا نمو کا بلے سی مینا رغلی بھی وغیرہ تو موجود بھی ہو گئے ماحول سارا لقادت شوی بھی ہو گئے دی ماحول کے ماں تا مدد ہوگی خود خدا کرن کون کیوں دے مور بلا دعانے بھی جی زراغ لنما الحمدللہ اسلامیہ کالج پشاور ڈیر ایکسپوجر ہو ډېر غټ غټ ټیچران دي او ډېر مختلفو سیمونه د مختلفو لکونه دي خیبر پختونخوا او د قبایلي لکونه هلته لکان راغلي وي نو هلته هم ډېر ګرومنګ وشولو ډېر لرننګ وشولو نو چې کله زه بیا پنجاب ته اسپیشلی چې راغلم نو بیا ما ته دلته ډېر مختلف ماحول فیس کول ډېر مختلف کمپټیشن وو دلته های کلاس نه ونیسه مډل کلاس نه ونیسه هر قسم خلکو خو د خدای دا کرم وو چې اولنه چې ما هلته کانفیډنس سره خپل محنت سٹارټ کړلو مرګلی رته ښه ملاو شولو پچران دې ډېر خدي نو د خپل طریقې سره سٹارټ شولو.
دانش حسن وای چې د خپل تجربې پر اړه کې هر وخت د نوي کول هلکانو او جنکو ته د ډېر مهنت مشوره ورکوي ځکه چې مهنت کله هم نه ضایع کیږي.
کله ما سره ینګسترز ملاو شي نیو سټوډنټ چې میټریکو کې یا میټریک ته نوځي نه زه اکثر وایم چې میټریک او ایس ایس سی د تاسو لپاره یو ټیکټ درکوي د خپل لایف اچیو کولو لپاره ښه یونیورسيټي ته وتلو لپاره نو ما اکثر کسانو ته وایم چې درې څلور کله چې کم دي کې تاسو خپل سوشل ایکټیویټیز کمې کې خپل سبق باندې کنسنټریټ وکې دا اتم کلاس اوري سي جی د دولسم پاس کول ټایم پورې یم خپل د مشوره د خپل وډونو ته خپل خویندو ته جی کدي دوران کې هغه لږ ځان باندې تکلیف تیر کی لکه خپل ټیچرانو پاسې ورپسې شي هغې نه تپوسونه وکړي او کوشش وکړي چې خپل سینئرس کې یو کال تا نه سینئر دی دوه کاله سینئر دی چې هغه ښه گریڈز اخستی دی خواغ غٹ یونیورسٹی تا تلے دے اگین رہنمائی و اخلی خپل سبق کے خپل ٹیوشن کے خپل پڑھائی کے نو آگے کی اگر فائدہ ملاو شی چی اگر خپل د وقت کمپٹیشن پہ سکول ہو اگر تلارے ہم پتہ ہو لگی اگر زان تیرہ ہو سٹارٹ کولی تا اگر تا موقع پتہ ہو لگی ان ٹائم پتہ ہو لگی
نو موڑے زیاتوی چی دا آلا ازدکلو لپارا بہر تلل غواڑی او دا آگے نپاس دا قبائلی سی میں دا بیوس خلکو خدمت کول غواڑی
انسان باندې فرض دی خدای ذات نه امید ساتي او خدای ذات سره د څه کمی نشته ډېر غټ شي سما په خپل ژوند کې خپل د زندګۍ کې وکتلو چې لکه اوس ته ماته خدای یو یو قسم ز قابل جوړ کړی مې چې خلکو که نور څه نه وي هم نو د ډینټسټري حوالې سره هغې خدمت وکړم اسپیشلي د خپلې علاقې خپلې سیمې کې. نو فیوچر ما دا اراده دی چې ما آلریډي الحمدلله آسٹریلین ډینټل کونسل اگزام یو پاس کړی دی او دوه میا روان دی. ټولو خپل لکو خویندو میندو مشرانو ته مې د دعا التماس هم دی چې ما ته دعانو کې یاد ساتي. اراده مې لري چې زه بهر نه ماسټر وکړم انشاءالله او زه واپس راشم خپل لکې ته خپل کلي ته. که زه په ګورنمنټ سیکټر کې نه منم نو زه په پرایویټ سیکټر کې انشاءالله هغې لپاره فری ډینټل کیمپس فری ډینټل ټریټمنټس یا ان فری ډینټل کلینکس فارم کې هغې لپاره به مونږ سروینګ کوو. او زه بیل نه یم الحمدلله ما سره د قبیلې سیمې والا نور ډینټلسټ هم شته چې هغه ښې ښکلي اراده لري. میډیکل ډاکټران شته چې هغې کوشش وکړي لګې دي چې هغې بهر نه ډیګري واخلي لږ ځان سیټ کړي.
تاسو د ډاکټر دانش حسن خبرې اورېدې. نوموړی د کورمی ایجنسۍ په اړه چنار سره تعلق لري. د خپلو زده کړو پر مهال یې د اعلی کارکردګۍ په نتیجه کې د سرو زرو څلور تمغې ترلاسه کړي. دی وایي چې کوم ځوانان مهنت کوي د هغوی د پرمختګ لارې هیڅکله نه بندېږي او په هر ډګر بریالي اوسي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېد. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره فون وکړی او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212211. او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی.